Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله ده. له دې سره د ازادي راډیو دولس ساعته خبرونې پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په راپورونو کې اورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړې چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلې وه. نن شنبه ده، د لیندی یا قوس لسمه د ډسمبر میاشتې اوله. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. د هغو دریو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه حمله کې وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان شوې کتنه لغوه کړې، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. تورن جنرال محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې ورسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او د شیان په مخفیانه او پټو او بل نوم بل فعالیت لري.
شغلی یاسین ویل چې له ایرانه د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ لارې له نیمروز ولایت څخه په برمچک کې د هلمند هغو شمالي ولسوالیو ته رسیږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبرلونه ته وشو دی چې د ده په خبره د افغانستان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون په اعلامیه کې دغه راپورونه بی اساسه وبلل. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شونې امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دالاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیره سېشنبه په غزنی ولایت کې چې ویل کیږي طالبان پکې فعال دي د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل شول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزدن یو پولیو په وایرس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې سږکال د پولیو 99 پیښې ثبت شوي، خو تیر کال یې شمیر لس و. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو او له واکسین سره د مخالفت له کبله ډېر کوچنیان له واکسین څخه محروم سوي. پولیو وایرس تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې د فلج او حتی مرګ سبب کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. فیفا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین ته ویلي چې حتی د ځینو ښځینه فوټبالستانو د امنیت په اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو د برخې مخکنی مشرې خالدې پوپل، د لوبډلې غړې مینه احمدي او شبنم مبارز او روزونکې کیلي لینزي ګارډین ته ویلي چې د نجونو د ملي لوبډلې ځینو غړو ته د جنسي تجاوز او فزیکي تشدد علاوه د مرګ ګواښ هم سوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان شوې خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان شوې کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزه پڅنډ کې امریکا ژغ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ترامپ د امریکا له ګاونډوي هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبري کړې دي. په پام کې و ډونالد ترامپ نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرو شایي دوه ساعته وخت نیولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانی سوي خلاص کړي. هغوی په یوه ګډ بیان کې چې وړ مورس خبور سوی ویلي، موږ د ایران له حکومت غواړو چې په بیړني ډول هغه فعالان چې د ښځو د حقونو دفاع کوي له زندانه خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو په ځانګړي ډول د فرهاد میسمی د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د هغو ښځو ملاتړ کړی و چې د اجباري حجاب له قانون سره مخالفت کوي. دی په جولای میاشت کې ونیول سو. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی سیون ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او له روسیې غوښتنه کړې چې څلورویشت اوکراینی ماڼوګان هم ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او په جی سیون کې د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیې غږ کړی چې د کرچ په تنګي کې د بیړیو د قانوني تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول ولیدلې ده. پرون په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 133 پاکستاني کلدارو تبادله کېده. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ځان د ژغورلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 6 میلیارد ډالر پور واخلي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د کالاش په نوم کوچنۍ ټولنه د نړۍ په هغو ارزښتمنو میراثونو کې شامل کړي چې باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو د سازمان تعلیمي، ساینسي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې د اقلیت ټولنه باید په بیړني ډول خوندي سي. کالاش د خلکو یوه کوچنۍ ډله ده چې له نورستان سره نږدې د پاکستان په غرنیو سیمو کې اوسي او ځانګړي کلتوري او مذهبي دودونه لري.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
خبری راپورونه کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل ادارات کړ چې ویلي و په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستلې. افغان حکومت وایي
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږ هغه شي کې اشتراک
د کندهار او روزګان په ناامنو سیمو کې ولسی ځواک ځای پر ځای کیږي.
نو ان شاء الله هلته به ډیر مثبت نشي جوار کی ځکه چې په خپل منطقه کې دغه اردوی منطقوي چې اوس پاله کې جار څورته ملمیږي.
د هلمند والی مو د هغو راپورونو په اړه پوښتل چې ویل کیږي ایران وسلولو طالبانو ته وسلې ورکوي.
نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راغله.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتنه کړې ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان او کښتۍ خوشي کړي. د ژوند په رنګونو کې اوري
چون د معلم ته ډېره توجه نشته په دې خاطر نو د ژوند مرحله تاسو پوښتنه وکړه داسې بهتر حالت کې نه دی. نو
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. دا ازادي رادیو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې غواړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبری اژانس انټرفاکس په حواله ماریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې بلکې غوښتلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمینه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14مه د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغوی وادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظر د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډه ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 18 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14مه ته پلان شوې وه. خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په 28مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9مه جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تلې په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې، بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلوماټ به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلی وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولی د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي:
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږه هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبري جواب چې څوک د هیواد خپلواکي له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید غوی بلې قاره ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې ورستي غونډې ته په اشاره کې ویل چې د افغانستان پلاوی ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
په کندهار او روزګان کې د لومړي وار لپاره د ملي اردو سیمیز ځواکونه ځای پر ځای کیږي. دغه ځواکونه چې اوس یې روزنه روانه ده د سیمې له خلکو جوړ دي او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به فعالیت کوي. صادق رښتینی د پوځي زده کړو دغه سی یو مرکز ته ورغلی.
د ملي اردو محلي ځواکونه دلته د جنوب د 215 متل کلی اردو پر روزنیز مرکز کې پوځي تکتیکونه زده کوي. دغه سرتیری به تر پوځي زده کړو وروسته د لومړي ځل لپاره په دوو جنوبي ولایتونو کندهار او روزګان کې ځای پر ځای سي. د سیمې له خلکو جوړ دغه ځواک به د ملي اردو سرتیرو سره په ګډه په خپلو سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو د روزنیز مرکز کمانډان ډګروال فیض الدین کاکړ وایي چې د ملي اردو د سیمو یوز ځواکونه د پیټولې به ډیر ژر د روزګان په مرکز ترین کوټ او د کندهار په پنځوي ولسوالۍ کې ځای پر ځای سي.
دوی ټولې هم پیلن موږ د تعلیمات لاندې لرو چې یو د ترین کوټ د ولسوالۍ ټولې ده او یو هم د پنځوي د ولسوالۍ. یعنی په داسې لنډ موده کې د دوه هفتو یا درو هفتو په جریان کې دوی هم پارغ کیږي خپل خلکو کلو د خدمت لپاره دوی حاضر دي او ډیره ښه نتیجه ورکړې ده.
کاکړ وایي د ملي اردو سیمه ییز ځواکونه چې د ملي اردو غونډې د ټولو پوځي تاکتیکونو سره به بلد وي د جنوبي ولایتونو د امنیت د ټینګښت په برخه کې به مهم رول ولوبوي. نوموړي وایي د سیمه ییز ځواکونو ټولو کمانډه به د ملي دفاع وزارت په غاړه وي. که څه هم د دغو ځواکونو د چلند په اړه خلک اندېښمن دي، خو په پوځي روزنه بوخت د سیمه ییز ځواک د بغړي محمد عثمان او تاولا تل وایي چې د هغو ډلو په وړاندې مبارزه کوي چې د خلکو ژوند او ثبات ته خنډ پېښوي.
محلي اردو خونو ډېر څه دي د خپل کوڅه او خپل کور خپل کلی ټول ورته منمیږي. ټول خلک پیژنو ورې موږ خراب سړی مراته منمیږي، سم سړی مراته منمیږي، ګرد مشته منمیږي. دغه ما علاقه ده، دغه مو کلی دي، دغه مو وطن دی. خدای نه کړه چې معنا پر موږ باندې کوم عمله یا کوم داسې مشکل راسي، هر څوک موږ سره مرستون کولی شي.
ان شاء الله ډېر مثبت نتیجه ورکوي، ځکه چې دا یو نوی پړاو دی چې پاتې شوی دی. نو ان شاء الله هلته به ډېر مثبت نتیجه ورکوي، ځکه چې په خپل منطقه کې دغه اردوی منطقه وي چې اوس پاله کیږي هر څه ورته معلومیږي.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ته اعلان وروسته ویلي چې د امنیت د لا ټینګښت په موخه به په ټول هیواد کې د ملي پوځ د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوی سیمه ییز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد به له نورو ځواکونو سره په ګډه مبارزه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجله تر اونیمو بجو دوام کوي. سید قادر جلالوف راته په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. اوس به سپی ولاستن یک زیرته وای چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز روسپانی په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوی ځواکونو د مرګ ژوب لپاره یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د نومبر له 23 تر 29 په یو اونۍ کې نه هاتیا دولت پلوی ځواکونه او 35 ملکان وژل شوی. نیویارک ټایمز دا په تیر یو اونۍ کې د وژل شوی خلکو تر ټولو لوی رقم بولی. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیري دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیري پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ور اړولو ادعا کړي. نیویارک ټایمز لیکلي په نه هتیا وژل شوی کسانو کې د امریکا هغه درې ځانګړي عسکر هم شامل دي چې د سړک غاړې په یو ماین چاودنه کې هدف ګرځېدلي. ورسپاڼې دا په پوره کال کې د امریکایي عسکرو لپاره یو درنه مرګ ژوبله بللې. په مقاله کې د هلمند هغه هوایی بریت هم اشاره شوی چې پکې د لیکوال په خبره د یوې کورنۍ 22 غړي وژل شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو په افغانستان کې د هزارګانو د وژنې په خبرګون غک پورته کړ. دوی د همدې اونۍ په دوشنبه ورځ په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان د ودانۍ مخته ټول شو او د افغانستان د طالبانایزیشن د مخنیوي شعار ورکاو. دغه افغان هزارګانو چې د ام اس ان خبرونه په لیکنه اکثرا په افغانستان کې نږدې کورنۍ غړي او خپلوان لري، له دولت غوښتي چې د هزارګانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدام وکړي. د نومبر په لومړیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې طالبانو پراخ دونه کړی چې د ریپورتونو په اساس لکتر لګه درش په ملکان وژل شوی او زرګونه نور لخپل کورونو تښتیت اړ شوی. د ام اس ان په دې مقاله کې د استرالیا د ملبورن ښار دی او اوسیدونکو ساجد عسکری په حواله لیکل شوی، کله چې هزارګان په نخکیږي موږ درد حس کوو ځکه همدا شرایط په موږ هم تیر شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن ته یو پرانیستې لیک هم استولې. په دغه لیک لا غوښتل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی اداره او د ناتو قاتم لاټړ ماموریت و څوېڅو د هزارګانو امنیت خوندې کړي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي استرالیا د افغان جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت له هڅو قوي ملاتړ کوي، څو د هزارګانو په شمول ټول جنگ ځپلي افغانان د آرامۍ سا واخلي.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک پر ایران بیا تور پوری کړی چې په افغانستان، یمن، بحرین او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې وسلولو ډلو ته جنگي تجهیزات ورکوي. براین هوک د پنځمې پورس په واشنگتن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبر اعلان ته وشو دي او وی ویل چې د افغانستان ملي اردو په هلمند کې دغه ټوټې له طالبانو ترلاسه کړي. فرشتې جلالزی د هلمند لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې هلمند ته د ایران وسلې څنګه او لکومو لارو ورځي.
تقریبا دغه یو کال یا دو کال شاوخوا د اطلاعات او معلوماتونه د امنیتي او کشفي ارګانو لخوا راځي چې یو مقدار مهمات او سلاح او مواد منفجره د همسایه هیواد ایران نه طالبانو سره بل علاوه چې د پاکستان راځله د ایران نه هم کومکونه کیږي. بیا په دې رابطه مختلف سلاګانې ونیول شولې چې دې کې دافي هوا مو کلاشنکوفونه مو دراز د نو فیاسی نه پرونه مو هوان او د هوان مرمه او بلا خراب یو رقم دوربرد راکټونه دي چې دغه راکټونه اکثر هغه نشان او پلیټونه د شینې لمانځ تللی او شینې معلوم نشي. نو بیا قرار د معلوماتو نه چې کشفي ارګانو او تخنیکی همکارانو دا ویلي چې دا نوې راغله او نوې د افغانستان جنگ ته داخل شوی، نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه چې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راغله.
آیا تاسو فکر کوئ چې په ایران کې دا کار په سیستماتیک ډول کیږي او که فکر کوئ چې دا به لکه منفردي واستوالي ډلې به وي او یا به مثلا مخرب گروپونه وی چې دا کار کوي، تاسو څه نظر لرئ؟
تورنشي گروپونه د پروژې شکل باندې هغه خپل هغه هیوادونه چې په یو هیواد کې خپل اهداف لري نو هغه اهداف د پاره د تورنشي ډلې استعمالیږي. لکه همدغه چې طالبان دي، طالبان د پاکستان د پاره مفاعلتونه کوي او همدارنګه اوس ایران هم د خپل اهداف د پاره دلته په زمنګ هیواد کې استعمالیږي. تا نور هیوادونو هم نشد کړی چې دغه طالبان یو پروژې شکل د پیسو په مقابل کې د افغانانو د پاره استعمال شي. دا چې په خاطر روسي ډلې د پاکستان را دی او اوس هم مرکزونه کوټه کې، پېښور کې، میرامشاه کې، ان تر کراچۍ پورې موجود دي. د دې ترڅنګ د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او دا شیان په مخفیانه او پټو به یو بل نوم بل فعالیت لري. نو دا چې معلومیږي چې د دې رهبرانم اوس یو تعداد رهبرانم چې ایران تم د تداوی او مریضی او د نور شانو د پاره د اطلاعات مطابق خود دې په خاطر چې نورم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په کار کوي چې نورم تجبید
ای والی صاحب تاسو به هلمند کې خپل په کوم ولسوالیو کې فکر کوي چې د ایران دغه ملاتړي ډلې به دغه وسلوالي ډلې به ډېرې فعال وي
عمدتاً د دې رفت آمد او لارې مواد منفجره او سلاح او مهمات چې انتقالیږي د روبات د نیمروز د سرحد نه برانچې ته او د برانچې له طریقې دې خواته او دلته شمالي ولسوالۍ چې اکثره اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي په دغه ساحو کې هم بهرني خلک او هم دغه سلاحګان او مهمات او مواد منفجره راځي او همدلته جوړیږي او بلاخره خصوصا دغه آخر مقناطیسي ماینونه چې جوړ شوي دي اکثره دندې هیوادونو نه مواد منفجره راغلي
آیا تاسو له کابل سره خبرې کړي دي چې مثلا له ډیپلوماټیکو چینلونو نه دا مسله د ایران له حکومت سره مطرح کړي
زمونږ کشفي ارګانونو خپل وظیفه اجرا کړې کېدای شي زمونږ رهبری هم په دې موارد ملاقاتونه او متواتر کړي او خپل اندېښنې ښودلې
د ایران سره مشکل څومره جدید څومره ستر ده د دې وضعیت دا مشکل څونه غټ دی تاسو له نظر
په مجموع کې ما درته ویلي په مجموع کې په طالبان یو پروژې شکل استعمالیږي او د مخالف هغه هیوادونه چې خپل اهداف زمونږ په هیواد کې ګوري داغو په د پروژې په شکل دوی استعمالوي مګر زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه په کلکه دفاع کړی مونږ په دې اخرو کې دښمن ته ډېر شکست ورکړی او د هلمند خلک هم په دې پوهیږي چې دوی نور د وطن او د دې خاورې دپاره نه بلکې خپل مقدار پیسو د پیدا کولو دپاره په دې خاوره کې جنګیږي
والي صاحب تاسو د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه مامور یاست تاسو د یو ولایت لپاره د افغانستان د حکومت نماینده یاست هغه دغه ولایت لکه هلمند اوس چې افغانستان حکومت د طالبانو سره سوله کوي او مذاکره کوي او خبرې کوي او تاسو وایئ چې طالبان په یو پروژهي شکل باندې ځینې هیوادونه د تخریب لپاره استفاده کوي نو دا مسله به څنګه
د افغانستان دولت خپل د سولې پروګرام مخکې اعلان کړی او اوس تاسو ولیدل چې بیا هم یو ځل اعلان شوی دی موږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت جنگ لاره نه بولو فقط یوازنه حل لاره سوله دی او د سوله په خاطر د افغانستان حکومت په ملي بین ملي او منطقوي سطح کې خپل حرکتونه او فعالیتونه شروع کړي دي او ورکړي واته ټول دې ته ماده کړي چې د سوله د لارې نه خپل کار وکړي
تاسو وایئ چې طالبان یو پروژه ده نو بیا
ګوره تروریستي ډلې به خپل منابع لټوي تر هغه پورې چې دوی غواړي خو د خلک وځ دې ته لیواله دي چې سوله راشي کله چې خلک لیواله دي لګکې طالبان هم مجبور مکلف دي چې د خلکو زغو طلبای کوي
د هلمند ولی محمد یاسین ول آزادی رادیو سره په مرکه کې
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ویلي چې روسیه په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او غوښتنه کړې چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت مانوګان خوشي کړي د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او څلورویشت بیړۍ چلوونکي یې برمته کړل د امریکا ولسمشر د دې کار په عکس العمل کې د روسیې له ولسمشر سره د کتنې پلان لاغوه کړ نور جزیات له فرشتې جلال عزیز څخه اوري
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی د تیر یک شنبه په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې شپږ اوکراینیان زخمیان او څلورویشت تنه یې برمته کړل هغوی هم داراز د اوکراین درې بیړۍ ونیولې د امریکا د متحدو ایالاتو فرانسې کاناډا جرمني ایټالیا جاپان او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرت په تنګناکې د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي د ډلې ټینګار کړی چې هیڅ کله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپوز میشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ لیده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ټرمپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس ایرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ور باندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9مه پر ناټو تړون چغو کړ چې د ازاق سمندرګي ته خپل بیړۍ وروستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلډ رسپانس سره په مرکه کې ویل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
تاسو زده رادیو ته ورځست د همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینی هیوادونه خپل اهداف ته درسیدو لپاره له وسلولو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتیشونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په 14 کې وژل سی وو. دوی د سیشمې پرز په غزنی کې د سړک غاړې بم په 14 کې وژل سول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یو پولیو په وایروس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانی سوي خوشي کړي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول لیدلې ده.
دا ژوند رنگونه
پلومبي سر کې ک چیرې تستان راو پیژنې
قیس انورزم یو تن خوونکې
څنګه دې ژوند څنګه تیریږي تدریس ورکول دلچسپ کار دی ک
چون دې معلم ته ډېر توجه نشته په دې خاطر نو د ژوند مرحله ته سپختنه وکړه د سی بهتر حالت کې نه ده نو
څومره وخت کې تاسو تدریس وکړ
تقریبا 14 کال کېږي
14 کال کېږي ماشم بیا څو دی
ماش نو خدای په کټګورۍ بور تقسیم کړای 12 پسان خو ډیر کم دی تقریبا 15 زره پورې دی هغه په سیبه 14 پسان چکم دی هغه دغه وو نیم زره پورې ماش ته او لسان چې وی 8000 9000 روپے ماش
تاسو څنګه ته کومه کچه پورې درس وایې
مونږ خو د درملمین وایلی 14 پاس یو تقریبا 1300 افغانۍ میاش کې مونږ ته معاش راکوي.
په دې شپاره سو کلونو کې د پماش کې تغییر نه دی راغلی.
نه نو داس خاص تغییرات نه دی پکې راغلی. هغه یو 100 روپۍ یا 200 روپۍ په کال کې یو تغییر مونږ شو ورته وایل.
تر ټولو لوی ستونزه د استادانو څه دي چې تاسو ورسره مخې؟
لوی ستونزه هم د اقتصادي مشکلات دی ډېر دی او استاد دی پاره. چون هغه اته باز داسې استادان شته چې هغه د لارې کرانه لري چې هغه د خپل وظیفې ته ځان پیورسه
شپاره سکاله تاسو تدریس کوي په دې کې جالب خاطرې خامخا لري کچې ر تاثیر
ورځې په صنف کې شاګردان سره تدریس کې اخته وي او شاګرد ډېر وي خوده خو وطن ګوري چې ته نورک شي خو بل اخره دا درس ته خلال چولو ما و درو څه مشکل لري هغه راته چې استاد د کور نه مېږي کور کلی راوړي او دلته رانه به درک شي چې هغه چې خو ډېر هغه کړل بل اخره هغه کلیګان د د په خولای کې پاتې شي هغه په سری خو نه دای دومره به فکر شو چې هغه ته متوجه نو کلی هغه په کول کې ور سره پاتې او دغه خبر چې ما نه به درک شي دا یو خطره و.
توپیر د خار او د ولایتونو څه دی د مکاتبو او درس توپیر څه دی چې حالت څنګه درس ورکول کیږي او دلته
تدریس په مواد درسي پورې مربوط دی. بعضي په اطراف ولایتونو جدي هغه درسي مواد سم اندازه نه ورته رسیږي نو نسبتا د ولایتونو مرکز کې
تدریس خدا.
تاسې کوم ولایتونو کې درس ورکړی؟
ما د خوست ولایت کې تقریبا اته کاله ته ما د ښوونکي په توګه وظیفه اجرا کړې. یو د نازو انا لیسه وه چې د جون به، او یو د الکانو د تریتیوال په نوم یو لیسه وه چې په هغه ښوونځي کې ما تقریبا اته نه کاله ښوونکی وم.
هلته درته تدریس ښه و، راحته وې که نه په ښار کې؟ راحت
ښار نسبتا په دې ښه ده چې چون امنیت ساحل نظر هغه تګ راتګ موږ ته ډېر مشکلات نه لري، چون ولایت کې مونږ چې هغه د خپل کور ساحې نه د مکتب ساحې خواته تلو، بعضې ناامنۍ د وجې نه لږ لږ مقصد مونږ ته هغه پیدا کېږي.
دا و د ژوند رنګونه په دویمه نیم ساعته خبري مجله کې له سید سمیع عباس سره اوسئ.
تشکر سالم.